یو تان د څنګه پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرني و انتحاري حمله و ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په دې زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبله رسیدو خبرونه رسیدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغېزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې. خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیې نوی صدر اعظم یا سید اعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګند نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدر اعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیې مخکینی سید اعظم بورس جانسن د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي. خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدر اعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورل کړي نیول دي. د ایران دولتي رسنیو پرونو ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی ځخ خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. لدی وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 18 باندې ترسره شوه سریلانکا ته 17 ماتې ورکړه. سریلانکا 1,50 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 1,50 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اور په 3 بال باندې د 5 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې بنگلاديش سره مخامخ. بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او څلور ویشت منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په نولسم اوور کې د درې وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووتو. هانګ کانګ بیا تیره شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سل سلور نوې منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ په اته دېرش منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځېدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري، البته د راتلونکي چهار شنبې په ورځ او د راتلونکي پنج شنبې په ورځ باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي، هغې سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمجی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د آسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د آسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې، څه فکر کوئ چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړې لوبډله ده، لډې بخارې ټیسټ نیشن ده، د ورځني سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده، همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د پنځلسم ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې پنځه ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډیر ښه وکړو، ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټه، خو هېڅکله دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسني وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا دې ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله راپرځولی هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به له خیر سره له سریلانکا سره ډیره ښه لوبه کیږي، دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او انشاءالله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاس یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایلل او دغه شان هندستان سره مو مساوي پاتې ورسول سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه کې تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې، په ایشیا کپ کې بیا ډیر قصه وای د خزر لیدل دا ټول لوبډل ته ډیر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نور لوبډل سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې هندستان او پاکستان لوبډل دي، نو هغه هم دغه سیاسي فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم ده، بابر اعظم په هغه پوم کې نه ده لکه څنګه چې دوی ور نه هیلې وغه لري. گر که رضوان او دابل په خر زمان خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نور بالینګ سره یو څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی که موږ لومړۍ سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوږی یوازې نه سرخوږی جوړو، بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب، د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوئ چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یولس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک همدغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین وو، اوس یې په میډل اوډر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي، چې کومه ستونزه نه پېښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کښېنې، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نی بالینګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په دی اسیا جام کې د ډیټ بیټینګ د نوبر لاندې ورغلې تر اوسه پورې وته بس بالینګ کړه صرف یو نیمې کړه د ډیر بالینګ هم نه کړه نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډیر چینجز متوقع وي البته بیا هم اوی الته نږدې دي کېږي چې پښته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي
جار سے دراتون کی چار شنبه پورت بیا پاکستان سره موږ مخ کیګو او خای ډیر افغان مینوال د غلوبي ته پتم او سی ول پاکستان د لوبي غټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکار شي د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبي د سوي د کمخه چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او پاکستان لوبي هم دغه باندې اختیار کړی دا او څومره لوبي چې موږ له پاکستان سره کړی دي ډېر سخت دي په نړیوال جامو کې مور سره کړی دي په شل ورځ کې یو 500 ورځ کې نو تر روسي اورو پورې غځېدلې دي او دا وایم چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر کمبینیشن د ډېر مورال ده نو پوره ډاډه مچ ډېر خپل جوړ پوره لوب کوي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه کوي
او جار سب یو عمومي پښتنه کوم په دغه څلور لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سرلنکا دا کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې ورته لري چې پایلو به تو
د پایلو به پاړه وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان د ځلې پایلو به وکړي هغه ځلې په ډېر کم څه کې پایلو به ته بچسوي او د شکب نو د ځلې به زه دې غوښتن کوم چې خدای دې چې افغانستان پایلو به وکړي سره دې چې د ځلې دې لوب او دغه ته ګوري بل چې شلوریس فارمټ د شلوریس فارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته تن نور کې به په اسې ټیمونو کې نو دا هله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې موږ خبرونه ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلی دل شوې ده دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي
د مینوالو غوښتنې ته په ډېر احترام د کې خوشک نشته رښتیا مینوال خو یې چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي او که چې د ټولو ورنه موږ مخکې خلاص کوو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پاتې کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خو ورنه کوي موږ اړي چې فضل حق ورسته هم وساتو
او د ورسته پښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکه تر لګه څومره منډو کې باید رایسار کو
کتا چته وړم ورځ لوب کتلی دی سریلانکا سریلانکا بیټینګ ډیر خدا لپایله بیټینګ خو د غنی ځوانان چې راغلی بالینګ یې ګرکه دومره خنه ده خو بیټینګ ډیر پیوړی ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 129 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم خدا او دا ورته لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړی دي په شلوري سیالي کې دغه بیټینګ ډیر خدا نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره کمنګ وګورو په شارجا کې چې موږ یو څلو شپې ته شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنې ان شاء الله
ترنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې ورتونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی دا وازه به دغه تاسو نه جوړیږي دا خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیوا جوړ کړي دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، مام څه نشو، څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل مې تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا؟ د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته مې لیواله ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بیا دغه تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو سی باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولی شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه د ماتول شو د بد خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلانی زوی کولای شي ته نه شي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دی چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا دومره چیرته قوت لرم. یعنی دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخص موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ اروی ستونزې سره مخامخ کیږي، اروی اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کړي، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
نبدا ستا زړه پکلار شي نبا زمامي نا پنور مات شي عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن تگے نا